السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. په ننګرهار کې د جنازې د لمانځه پر مهال چاودنې اتلس تنه وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي. په روان خبري مجله کې د دې یو مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه اورېدلی شئ. مجله د نیم ساعت په مخ خزه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وژل سوو کسانو شمیر اتلسو ته ورسېد. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي دي او په ایران کې ځینې ټولنیزې شبکې تړل شوي دي. د ننګرهار په بیستودو ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو په نننۍ چاودنې کې د وژل سوو لمونځ کوونکو شمیر اتلسو ته ورسېد. چاودنه د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې پر مراسمو سوې ده. د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان سوي هم دي او د مړو شمیر شایع زیات سي.
د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې چاودنه کوي چې پر ځای شوی و. چاودنه کړې ده. ښایي د شهیدانو په شمیر کې زیاتوالی راشي ځکه د
د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان اجرایه ریاست دغه حمله غندلې او ویلي دي تروریستان له تفکیک پرته د افغانستان اتباع په نشه کوي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او ویلي دي زموږ ملي امنیتي ځواکونو د مخامخ جګړې په میدان کې دښمن په ګونډو کړي، ځکه نو دا نځوانه او ډارن دښمن پر ولسي وګړو د خپلې کرکې لمبې خپروي. د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلوال طالبان په څو عملیاتو کې نیولي. د ننګرهار د والي ویاند وایي چې په نیول سوو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلوالو سر ګروپ وو. عطاالله خوجاڼي نن په جلال آباد کې یوه کانفرنس ته وویل
شپږ وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سر ګروپ دی د رحمت الله په نوم، یو پکې مین جوړوونکی دی چې دوی بومینونه جوړول او څلور نورو تروریستي فعالیتونه درلوده. دا د ملي امنیت موظفینو له لوري د څو بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیاڼیو، سره رود، بیسود او بټیکوټ ولسوالیو کې ورانکار فعالیتونه یې کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کنفرانس ته وویل
27,000 پرواز صورت گرفته. در پروازهای
په دې موده کې 20,000 الوتنې شوې چې په دغه الوتنو کې 3,000 او 300 ټنه وزن انتقال شوې. د پوځي قطعاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرچلو او د دولت مخالفانو ته 1,900 هوایي ضربې ورکړل شوې.
افغان امنیتي چارواکي د افراطي وسلولو په وړاندې هوایي حملې مؤثرې ګڼي. د هلمند ولایت د بشري حقوقو د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، په دې ولایت کې تقریبا 1,900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤلې ازادي راډیو ته ویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکیان وژل سوي او 1,290 تنه نور ټپیان سوي. عفیفی معروف ازادي راډیو ته ویل
پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د یو شت ملکیانو د وژل کېدو او 300 نورو د چپی کېدو خبر هم ورکړی وو. د ایران چارواکو د ټولنیزو شبکو مهم ویب سایټونه تړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره چانو هڅه وکړه نن د څلورمې ورځې لپاره هم په حکومت ضد مظاهرو کې سره راغونډ سي. دغه مظاهرې چې په بهیر کې تر اوسه د دوو کسانو د مړینې خبر ورکول سوی، د 2009 میلادي کال د ولسمشري تر لانجمنو انتخاباتو وروسته د ایران رهبری ته یو جدي چیلنج ګڼل کیږي. د انستاګرام او ټیلیګرام کاروونکي نن نسي کولای دغه ټولنیزې شبکې وکاروي. دغه دواړه اپلیکیشنونه په ایرانیانو کې ډیر محبوبیت لري چې د مظاهرو لپاره د ځایونو په ټاکلو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. مظاهره چان په ایران کې د بایو پر لوړېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ژمنو پر نه پوره کېدو په غوسه دي. روحانی د بیان او غونډو د ازادۍ د تضمین ژمنه کړې وه. روحانی تر اوسه په ایران کې د وروستیو اعتراضونو په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې د سنت پیټرزبرګ یو محلي محکمه کې نن هغه څوک محاکمه کیږي چې د همدې شهر په یو مارکیټ کې د یو چاودنې په شک نیول سوی دی. د چهار شمې پورز په هغه چودنې کې تر لاسو ډېر کسان ټپیان سوي وه. د روسیې رسنیو د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې رسنۍ نسي کولی دغې محاکمې ته ورسي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پرون وویل چې درې ورځې مخکې د هغې حملې په تړاو یو مشکوک کس نیولی، خو د هغه د هویت او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې دغه کس ولې دا حمله تنظیم کړې وه. افراطي ډلې داعش د جمعې په ورځ په خپل خبري اجنس اعماق کې د هغې حملې مسؤلیت ومانه. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتورې جین شاهین ته د بیزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړی په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب سوی دی. د دې ډیموکراتي سناتورې پر ضد د روسیې اقدام سبب سو چې جمهوري پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل شوی وه چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالبه اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنې اتلس تنه وژلي او دیارلس نورې ټپیان کړي دي.
ولس د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
په دې اړه د وروستیو جزئیاتو د سربیره له یوه دینی عالم سره هم په همدې مسلې غږیږو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تېرې پنجشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه.
تاسو حکومت مې خواهیم که به صورت جدي بررسی بکنم شیدونگی وقعی یاد سره که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دستبایست خونسا بسازن.
په سیمه ایز و نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړی دی. د دې موضوعاتو سربیره د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته مطالب چمتو کړي دي. راځو د مجلې د سر موضوع ته. لکه څنګه چې په پیل کې مو وویل چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې ده، چې دغه چاودنې د ننګرهار د والي د بیان په خبره ولس تنه کابل وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي. خو د عامه روغتیا چارواکي په دغه ولایت کې بیا وایي چې اتلس تنه وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. دا چې وروستي جزئیات په دې اړه نور څه دي، زموږ همکار اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی او په سټوډیو کې راسره دی. تورمن صاحب مهرباني.
بله پردې صاحب، لږ څنګه چې تاسو وویل په ننګرهار کې د دغه چاودنې په اړه د مرګ ژوبلې په اړه البته راپورونه ډول ډول دي. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي د ننګرهار د اسکی مینه ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو د شوي چاودنې له امله ولس تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د دې ولایت د والي وایي عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن د غرمې وروسته دوه بجې او دېرش دقیقې د بیسود ولسوالۍ د مقام خان په تیره کې شوې ده. ښاغلي خوګیاڼي وویل چاودنې په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو موادو په وسیله رامنځته شوي چې د پیښې په سیمه کې له مخکې ودرول شوی و. نوموړي زیاته کړه
د خاصې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ولولي د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې ډېر پرځای شوو چاودونکو توکو چاودنه کړې چې له امله یې ولس د جنازې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د شهیدانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راشي، ځکه د وروستنو ټپیان نور روغتي حالات نازک دي.
خو پورته وخت کې د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال بیا وایي چې په یاده پیښه کې اتلس تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست د ویلامي په خپرولو سره دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. وړاندې په ویلامي کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو، جوماتونو، تکیه خانو، فرهنګي مرکزونو او لمونځ کوونکو باندې حملې کوي. د اجرایه ریاست د اعلامیې له مخې تروریستان به په هیڅ ډول د بیګناه خلکو په وژلو سره خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
ډېره مننه اجمل تورمانو چې په ننګرهار کې د چاودنې په اړه اقدامونه اوریدونکو له تاسو سره روسي جزئیات شریکول، او یو بل موضوع چې تازه په دې اړه معلومات راورسېدل چې د دغې چاودنې مسؤلیت البته داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی دی. تر دې وړاندې هم د تېرې پنج شنبې په ورځ په کابل کې په یو فرهنګي مرکز حمله شوې وه چې په هغې کې هم یو څلوېښت کسان وژل شوي او څلور اتیا کسان ټپیان شوي چې د هغې مسؤلیت هم داعش ډلې په غاړه اخیستی و. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مې له تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه له یوه دیني عالم سره هم غږېږو، له نیکمرغه د دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاکار مفتی سمیع الله ریحان را سره هم دا مهال د ټلیفون په لیکه وصل شوی. ریحان صاحب سلام، خبرونې ته ښه راغلی، او پوښتنه مې دا کوله چې په دې وروستیو کې په مقدسو ځایونو جوماتونو تکیه خانو او دغه دینن په جنازې کې دا ډول پیښې کیږي، نو څه فکر کوي؟ دا اهداف خو داسې نه دي چې نظامي دي وي، او یا بل ولې دغه پیخی تر سره کیږي او دغه اهداف په نخښه کیږي؟ مهرباني
پردې سه تاسو سلامونه او د زده رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او د سلام نه بعد څوک چې نن پیخه کې یا په بل ورځې پیخه کې شهیدان شوی دی، خدای دې شهادت قبول کړي، چې څوک زخمیان دي عاجله شفا ورته غواړم. ستاسو د سوال په جواب کې باید دا وایم چې دغه څه کارونه چې هر څوک کوي دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي، دا نه دنیا اړخ لري او نه انساني اړخ لري، دا فقط او فقط وحشت دی، او هر څوک چې داسې اعمال ترسره کوي دا وحشیان دي. د دې خلکو د اسلام سره سره کار نشته دی، د دې خلکو د قرآن سره سره کار نشته دی. تاسو وګورئ چې په یو ملک کې په یو وطن کې جنازې خوندي نه وي، مساجد خوندي نه وي، او مکاتب او مدارس خوندي نه وي، نو هلته به سړی ژوند څنګه کمول کړي؟ نو هر چا چې دغه پیښه نن کړي وي، او بیا په جنازه کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د جنازو قدر وکړئ، د جنازې مانځه ته راشئ، د جنازې په مانځه کې تاسو شرکت وکړئ، او بیا هلته یو څوک راځي او هغه داسې یو انتظار کوي، او هلته لسګونه خلک په وینو باندې لتپت کوي، شهیدان کوي، زخمیان کوي. دا نه اسلامي دي، دا نه انساني دي. هر چا چې دا عمل کړی دی د اسلام او د قرآن د نظره دا مردود دی. الہ العالمین جل جلاله په دغه خلک باندې په دنیا کې ملانت ویل دی، او آخرت کې لپاره سنگین عذاب دی.
بلې ریحان صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د تیرې پنج شنبې په ورځ هم یعنی په یو دینی او فرهنګي مرکز باندې ورته چاود یعنی یو چاودنه وشوه، انتحاري حمله، هغې کې هم ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله، نو څه فکر کوئ چې په مقدسو اماکنو دا ډول بریدونه د خلکو په عامه اذهانو باندې څه تاثیر لرلی شي؟
د خلکو عامه اذهان دا ډېر زیات انتحاري تشویش سره مخامخ کوي، خرابوي. دا اوس سهار کې هر څوک د خپل کور په افغانستان کې اولو که په مرکز کې وي یا په ولایتو کې وي د کور راوځي، هغه که زمونږ ځوانان دي، که زمونږ سپینګیري دي، که زمونږ تجاران دي، که زمونږ علما دي، که زمونږ ژورنالیستان دي، هیڅوک ځان ته امن کې نه شي احساسولی. دلته یو قسم د وحشت ټغر خور دی. دلته د آخري پیښې داسې پیښې دي چې پی در پی کېږي چې سړی هېڅ پرې باندې نه پوهېږي چې څه رقم دا سړی را داخلیږي او څنګه داسې یو کار سرته رسېږي. خلک انتہائی په تشویش باندې دي، سړی مانځه ته چتلې نشي، سړی د جمعې مونځ په ډار باندې کوي، سړی یو مجلس ته سړی صحیح نشي ورتلی. دا زمونږ د دې بې کفایته حکومت، زمونږ د دې بې کفایته چارو، خصوصا زمونږ د امنیتي ملي د ریاست او زمونږ د داخله وزارت دغه ویده چارواکي چې تر څو د خوب راپانه چېږي داسې مسایلو جلوګیری ونه کړي، دا ملک نور هم د بحران طرف ته روان دی.
بلې، وروستۍ پوښتنه که لنډې راته ځواب کوي چې دینی عالمانو ته مشخصا دغه عملې چې شوي دي په جنازې یا په مقدسو اماکنو باندې، دینی عالمانو ته څه کول پکار دي په دې رابطه باندې؟
د افغانستان ټولو علماو باندې غږ کوم چې خپلو کې یو بل ته د اتفاق او د اتحاد لاسونه ورکوي، خپل هغه منځني اختلافات چې جزوي اختلافات دي هغه شاته کوي، او د ملک د اولیا منافعو دپاره او د افغانستان د ولس د ښه بقا دپاره او د دوی ژوند لپاره باید یو بل ته سره لاسونه ورکړي، تر څو پورې دغسې مسایل او دغسې مشکلات اسانه شي. که چیرې علما اتفاق اتحاد ونه کړي، نو دا مسله بل طرف ته روانه ده. او په زمین کې په علماو باندې غږ کوم، او په مدني ټولنو باندې، او په ټولو ځوانانو باندې چې یو بل ته سره لاسونه ورکړي، راځئ ښه به دا وي چې د ملک کښې ته نجات
وکړو، د دغه بحران نه وباسو. بلې، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دینی عالم او د مشرانو جرګې دینی سلاکار سمیع الله ریحانو چې په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې چې د چارواکو په خبره اتلس تنه پکې وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، په دې اړه یې خپل نظر شریکو.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم په وی بلې امنیتی موضوع کې تمکیګو، لکه څنګه چې خبر یا سید تیرې پنځ شنبه پورس په کابل کې هم په یو فرهنګي مرکز خونړۍ حمله وشوه چې دغه حمله له کابل غنو کسانو ته مرګ ژوبله ووخته. نن د افغانستان مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کشفي او استخباراتي ادارو غوښتنه وشوه چې دغه حمله په رابطه د چیړنې وکړي او د چیړنو پایلې د دوی سره شریک کړي. په دې اړه زموږ همکارې ناجی صافی ریپورت برابر کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خنړې او بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د یکشنبه د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تبیان فرهنګي مرکز شوی خنړې برید په جدیت وسیړي. ښاغلی ازدیار وویل که چیرې د داسې خنړې او پیښو په اړه جدي غور ونشي، افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي.
د دې پر ځای چې د پیښې عاملین ونیول سي، د قانون منګولو ته وسپارل سي، له بده مرغه غفلت او بې پروایي کېږي. دا د خلکو حوصله ختموي او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي. ولې د داسې پیښو مخنیوی نکیږي او استخباراتي او کشفي ادارې نشي کولای چې خپل وخت د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. لمن یو چې دا ځل په عملي توګه د قضیې ته او وکتل سي.
په کابل کې د تیرې پنجشنبه په ورځ د تبیان په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې یو څلوېښت کسان وژل شول او څلور اتیا نور ټپیان شول. دا د تیرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول. خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوونکي څنګه وتوانید چې تبیان فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي. کورنیو چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړ شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. خغلی رحیمی وایی که سه هم امنیتی ځواکونو ته د غونډې په اړه خبر ورکړ شوی، خو که بیا هم غفلت شوی وي په دې برخه کې به قانوني اقدامات وشي. نوموړي له ټولو بنسټونو وغوښتل چې د غونډو او ټولېدلو پر مهال د امنیت او خوندیتوب په هدف ځواکونو ته خبر ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو مو غږ د ازادي راډیو له مخمنۍ خبري مجلې څخه اورئ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفانو باندې 1900 هوایي حملې شوي دي. محمد شعیب پیلوټ چې د یکشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول، وویل چې په دغه هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي قمندان وای د روان مریض کال پیل راهیسی افغان هوایی ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي. محمد شعیب پیلوټ د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایی ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرجوب له وراره ولیده.
په خاطر امای
غوای لقطات او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مرچلو 1900 هوایی حمله سوي. په دغه حمله کې وسلوال مخالفان وژل سوي او وسایت او کلک سنگرونه هم لمنځه تللی. خدا چې په دغه هوایی حمله کې په تومشمیر کې وسلوال مخالفانو ته مرجوب لا وخت نو موري په دې اړه جزئیات ور نه کړل. خغلې پیلوټ وای افغان هوایی ځواک د پراختیا په حال کې ده چې د څلور کلن پلان لمخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کیږي.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایي ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ ته سوپر ټوکانو جنگي الوتکې، پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته د امریکا پام ډېر سوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عریض ازادي راډیو ته وویل
امریکا یقینا په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو ته خاصه توجه کړې ده او ورځ تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي لپاره یو ښه زیری.
د دفاع وزارت په وینا تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 1600 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دغو هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال په امریکا کې تر روزنې لاندې دي. له دغو پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکی مرجوب له امله افغان هوایي ځواک تل انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قمانداني وایي د جګړې په ډګرونو کې د ملکیانو له مرجوب له مخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډېر پام کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو اقتصادي موضوع د هریک په نوم سیړنیز ډلوي د افغانستان کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کیږي او د سیمې خلک یې له زیانونو هم نه خبره ساتل شوې دي. د غیډلې د یک شنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې په دې اړه خلکو ته ځکه عامه پوهاوی ورکړي چې که دوی نشي کولای خلک مخنیوي وکړي. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت هم کانونو ته د متوجه نه قانونه کیندونو ګواښ تاییدوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د هریک په نوم څېړنیز ډلوي د افغانستان قانون په داس حال کې په نه قانون ډول کیندل کیږي چې خلک یې له زیانونو نه دي خبره او نه هم کارکونکي د لازم او اقتصادي، روغتیایي او نورو حقونو څخه برخمن دي. د غډلې چې د افغانستان د قانونو په اړه شپږویشت څېړنې کړي وایي که د افغانستان قانون په قانوني او مسلکي ډول وکیندل شي بېله شکه چې دغه هیواد ځان بسیاینې په لورې بیولی شي. د هریک په نوم د څېړنیز او عدالت غوښتونکي ډلې مشر عطاالله عطا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که چېرې د افغانستان خلک په یاد ډول د قانونو کیندنې له زیانونو خبر شي په خپل سیمو کې به مخنیوي وکړي.
افغانستان معدن د ډیر زیاتو مشکلاتو سره دچار دی. اول خو دا دی چې غیر قانوني استخراج روان دی او ټول زورمندان دي چې هغوی دا استخراج کوي. متاسفانه چې ټولنه په دې کې داخله نه ده. موږ غواړو چې ټولنه په دې کې په منظم ډول په قانوني ډول باندې اشتراک وکړي، شریک شي، ترڅو هغوی د دې مخنیوي وکړي چې په غیر قانوني شکل باندې استخراج بند شي.
ښاغلی عطا وایي که د خلکو د پوهاوي لپاره د ځوانانو، ښځو او مشرانو کمیټې رامنځته شي تر ډېره به د قانونو د ناقانونه کیندنې مخنیوی شوی وي. د دغې ډلې په باور د قانونو د سمې، قانوني او مسلکي کیندنې په هدف په کار ده چې د ټولنې، تصدۍ او دولت ترمنځ د همکارۍ یو ګډ تړون رامنځته شي. د یادونه ده چې افغانستان د قانون او طبیعي سرچینو په اړه کوم چې د ځینو سرویګانو له مخې اندازه تریلیون ډالرو ته رسیږي، له دې وړاندې هم بېلابېلې اندېښنې مطرح شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د طبیعي سرچینو عایدات چې د دغه هیواد عامه شتمني ګڼل کیږي، دا وخت د سیمه ییزو زورواکو، قاچاقونکو او وسلوالو مخالفینو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هم په نه قانون ډول د قانونو کیندنه تاییدوي، خو یې تازه د ملي امنیت شورا سره داسې هوکړې ته رسیدلي چې د دغې چارې د مخنیوي په ادب له هر ممکنو لارو استفاده وشي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته ویل
موضوع دا ده چې لدی وروسته بټول هغه مسائل چې غیر قانوني استخراج د مخنیوي برخه کې مسره مرسته کوي، موږ به هغه ټول موارد په جدي توګه څېړو. یو ډیره بنیادی مسله دا ده چې په دې وروستیو کې د امنیت شورا سره یو تفاهم په بنیاد معنی چې لدی وروسته بټول هغه موارد امنیت شورا ته سپارل کیږي کوم چې موږ چې غیر قانوني استخراج کیږي دا غیدي نیویل لپاره په یو تدویر باندې بحث شوې ده.
د وی د قانون وزارت له 1500 نه تر 2000 پورې داسې سیمې تاییدوي چې یا خو پکې په ناقانونه ډول د قانونو کیندنه کیږي او یا هم له ګواښ سره مخ دي. پولیسي جرګه کې د قانون او چاپریال ساتنې کمیسیون غړي سایر شریف چې د هریک په نوم د څېړنیز ډلې اندېښنې تاییدوي وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې اړه د خلکو اندېښنې لري کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غواکې است. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې په یاد ولایت کې د خار څخه د باندې سیمو کې د جرګو خونو او د کنفرانسونو تالارونو ته اړتیا ده. دوی همدې اړتیا ته په کتو زیاتوي که چیرې ځینو مهمو دولتي ادارو لپاره د جرګو او غونډو تالارونه جوړ شي، له یوې خوا به غونډو ته متوجه امنیتي ګواښونه لږ او له بل پلوه به حکومت د لمانځ خونډو په اړه په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راشي. په دې اړه کولی شي سیلی راپور زمونږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې وګورئ او وایورئ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او دا هم له سیمې څخه یو موضوع د ایران حکومت هغو خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو سرکونو ته راوتلي وو خبرداری ورکړی چې له قانونه د سرغړونې بیه به پرې کړي. رپورټونه وایي چې د ایران په ختیځ ښار دوردرود کې دوه اعتراض کوونکو د مظاهرو ضد پولیسو د ډزو له امله وژل شوي دي. دا موضوع زمونږ همکار فرشتي جلالزی تعقیب کړی او په سټوډیو کې دا جلالزی صاحب مهرباني
و حدیث پردیس دغه ورسی خبر چې د ایران څخه را رسیدلې دا چې حکومت نن د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو دوه ډیر مشهور سایټونه چې زیات ایرانیان په ایران کې کار ورڅخه اخلي بند کړل. د دې هدف دا و چې تراس کوونکي ونه کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته د سبا لپاره اعتراضي غونډې او جلسې تنظیم کړي. په ایران کې خلکو چې پر انستګرام او ټلګرام فعالیت لري ویلي چې دواړه انټرنیټي سایټونه له کار لوېدلي دي. انستګرام او ټلګرام په ایرانیانو کې ډیر مشهور دي. په ایران کې د پر ټلګرام یوازې پر ټلګرام د صدای مردم برخه 1,300,000 غړي لري چې په ایران کې د اپوزیسیون یو ډیر لوی چینل یا دغه یو ځای ګڼل کیږي چې د اپوزیسیون زیات غړي پکې یو ځای فعال دي. په ایران کې د وروستیو رپورټونو پر اساس د حکومت پر ضد په پراخو اعتراضونو کې 2 تنه د مظاهرو ضد پولیسو لخوا وژل سوي دي او د ایران په زیاتو ښارونو کې د یو شمېر خلکو د نیول کېدو خبر هم ورکړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په ایران کې د اعتراض کوونکو د نیول کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی او پر ټویټر باندې یې لیکلي چې پر ټویټر یې د ایران رژیم ته ګواښ کړی او لیکلي دي چې نړۍ ورته ګوري. په تهران کې د روان تشدد یو عیني شاهد نن د ازادي اروپا د ایران برخې ته ویلي چې امنیتي ځواکونه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د تهران پوهنتون مخ کې راغونډ سي. د عیني شاهد ویلي چې د تهران پوهنتون مخ ته یو شمېر بسیجی محصلان د حکومت په پلوي غونډه لري. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني فضلینن خبرداري ورکړی چې اعتراض کوونکي چې ناکرادي جوړوي او قانون تر شو لاندې کوي هغوی به د خپلو اعمالو مسؤلان وي او به یې پرې کړي. اوریدونکو ته د یادونې وړ بولم چې په ایران کې د پنجشنبې په ورځ په مشهد ښار کې د خلکو یو شمېر خلکو د نرخونو د لوړېدو پر ضد د شکایت لپاره اعتراضي جلسه کړې وه، غونډه یې کړې وه چې د دې اعتراض لړۍ پراخه سوه نورو ښارونو لکه قم، اهواز، کرمانشاه، نیشابور او بلاخره تر تهران ورسېده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د فارسي برخې خبریال نیوشا بقراتی ازادي راډیو ته وویل چې اعتراضونه په پیل کې د اقتصادي ستونزو پر ضد پیل شوی و خو ظاهرا داسې معلومیږي چې نورې ډلې ورګډې سوي دي او اوس د حکومت او رژیم پر ضد ژغونه پکې اورېدل کیږي.
بله ډېره مننه قدم نوریدونکو فرشته جلالزی و چې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریکول. اوس هم دا یې پوهېدی له لړۍ څخه اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بخښنه غوښتې. دا چې ولې زموږ همکار عصمت ساروان په اړه معلومات راټول کړي دي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بېل دي چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی و. ډېرو کسانو چې د آیفون پخواني ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه د پخوا په شان چټک کار نه کوي. تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په چیرې بیا آیفون 8 او 10 له راستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیا ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون 6 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په 9 سلویش ډالره بازار ته راووسی. اپل کمپنی په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بله قدرمن اوریدونکو، ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو نننۍ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. زموږ همکار احمد هنایش استودیو ته راغلی. هنایش صاحب مهرباني.
سلامت، تشکر، شما خسته نباشین. بله سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید.